دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا متحده ایالاتونو حکومت وايي هڅه کوي افغان جګړه مسولانه پای ته ورسوي او نور پکې خکیل نشي. دا خبره د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لړمحالي لارښود چې پرون خبر شو کې راغلي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټ ایران غاړي او د لړمحال لپاره اسري کرخي بلل کیږي د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یو جګړه کې نخ کیلیږي چې زرګونه کسان پکې ووشل شول او ټریلیونونه ډالر پرې لګښت راغی. خدا تاګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان باید نور د ترهګرو په خوندې ځای بدل نشي او یا هم د امریکا ګټي وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوی او زیاتوي متحده ایالات بل خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. په دې راپور کې افغانستان بر علاوه د امریکا د ملي امنیت سره تړلیو نورو مسایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. بلینکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لتیرا باید زده کړه وشي. د زیاته کړې کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نظامي مداخلو تیرو لسیزو ته وکتل شي، هغه څه چې باید په یاد وساتل شي هغه دا دی چې امریکا د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. د وویل د یوې نظامي مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې فکر کیږي سخت دی او له ډیپلوماتیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول مهم دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل سفر په پای کې ویلي چې له افغان چارواکو سره د سولې د بهیر ګړندې کېدو او نورو بدیلو لارو باندې خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت او طالبان باید د شخړې د سیاسي حل او دایمي اوربند ټینګېدو لپاره یو لار ومومي. خلیلزاد لیکلي چې په کابل کې د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره په بدیلونو او نور مختلفو لارو باندې بحث وکړ. د ویلې هغه څه چې واورېدل هغه د هڅولې. خلیلزاد ټینګار کړی چې د شټک حرکت او د عادلانه او تلپاتې سولې د راوستلو د اړتیا لپاره چې افغانان یې غوښتونکي او مستحق دي پراخ ملاتړ موجود دی. د امریکا ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال یې له افغان سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې او د ښځو له استازو سره هم په جلا لیدنو کې د سولې د بهیر چټک پرمختګ کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د نړۍ د پراخ ملاتړ د راجلبولو په تړاو خبرې کړي دي. خلیلزاد له افغان چارواکو سره د خپلو لیدونو په تړاو زیات معلومات نه دي ورکړي، خو تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تایید کړه چې په دغو بدیلو لارو کې د ګډ حکومت جوړولو طرحه هم شامله ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر خبرداري ورکړي چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې له امله به خلک د اوبو د کموالي له ناورین سره مخ شي. نمرالله صالح د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د نفوس چټکه وده، د لوړپوړو غیر معیاري او غیر پلاني ودانیو جوړول، له ښاري پلان پرته د ښار پراختیا او له اوبو څخه د ناسمې استفادې له امله د کابل ښار په ځینو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې ده. کابل کې د اوبو د کموالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سکل په افغانستان کې د واورې او بارانونو کچه خورا ټیټه وه. د افغانستان د مالی وزارت د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ د ناستې خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت وای دا ناسته د مالی وزارت د پالیسۍ موین په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوي سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤول فرید نوخت رسنوی ته وویل دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیایي بنسټونو رئیسانو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالی وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالی وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو، د مرستو د مدیریت او مؤثریت د ښوالي، د مالی وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو سمونونو او د مالی وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. تاسو له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړي. دې کار د اسرائیلو او امریکا متحده ایالاتونو نیوکې راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې د دې پریکړې سره متحده ایالاتونه مخالف او پرې مایوس دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فاتو بن سودا پرون ویل چې 15 کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوی غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال راوروسته د پیښو څېړنه وکړي. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له توقيف خوني په خپل پیغام کې د زندان د شرایطو په اړه شکایت کړې ده. الکسی ناوالنی په توقيف کې وروسته له هغه خپل لومړی پیغام لیږلې چې په فبرورۍ میاشت کې په مسکاو کې له یو توقيف خوني څخه ولادیمیر سمیتا انتقال شو. ویل کېږي دی به هلته چې د روسیې په اروپایي برخه کې تر ټولو سختو زندانونو څخه یو ګڼل کېږي له نورو خلکو په یو لری سیمه کې په بند کې وساتل شي. الکسی ناوالنی د مارچ په 3 نیټه په خپل انستګرام پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د په کلچوګینیا ښار کې په 3 توقيف خونه کې دي او هلته له نورو بندیانو سره شناخته شوی دي. په میانمار کې د نوي پوځي واکمنۍ پر وړاندې د معترضانو پر وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا لکه چې د دې هیواد پوز کودتا کړي یو تر ټولو خونړی ورځ وبلله او زیاته یې کړه چې په تیره یو میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د یعنی شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیپ او پراکولو لپاره له اوښکې بهاونکي ګاز او له ربړي ګولیو څخه کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې میانمار کې پوځ کودتا کړي دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا هغه ګلوبل وړاندې کړې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د جمهوریت ریاست راسیال سرور دانشوي موقت حکومت د اوسنی نظام د لنګیدو معنا ورکړي. خغله دانشوي افغان حکومت د سولې له هر ډول وړاندیز نه ملاتړ کوي، خو باید په هر وړاندیز کې د افغان حکومت حضور له پامه ونه غورځول شي. لبل خو د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیاروی د دوه خبرو لپاره باید بدیل ولټول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کوي.
د جمهوری ریاست دومره سیل سرور دانش د پنځمه پورز یوې غونډې ته چې د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخوانی مشر استاد عبدالعلي مزاری د شپږشتم کلین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و ویل چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د ټولو معقول وړاندیزونو هرکلی کوي. هغه پرته له دې چې د کومې خوا لخوا د مطرح شوو وړاندیزونو په اړه وغږیږي ټینګار وکړ چې د سولې په وړاندیزونو کې باید افغان حکومت غایب نه وي او هم اساسي قانون او د اوسني نظام دوام په پاپ کې نیول شوی وي.
هر نوع طرح باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی افغانستان مطرح شود.
هر ډول وړاندیز که باید د نظام شتون او د اساسی قانون دوام مطرح شي او نه د نظام د ړنګېدو او د اساسی قانون د لغوه کېدو په بیا. د همدې لامل د موقت حکومت وړاندیز یو ډول پشاتک او د نظام د پاشلو په معنا دی.
فروپاشی نظام است.
خغلی دانش ویل چې د تلپاتې سولې ټینګیدو لپاره خپل میکانیزم په سیاسي جوړښت کې د ټولو غاړو ګډون او د ټاکنو له لارې د خلکو د سیاسي راتلونکي ټاکل دي. د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له کابل څخه دوه تا له روانې دوه وړاندې په سو ټویټونو کې لیکلي چې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره د افغان سیاسي مشرانو سره په یو شمېر بدلونو او لارو چارو خبرې کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ولر پوری چارواکی هم خبر اعلان ته ویلي چې په دغه بدیلو لارو کې په افغانستان کې د مشارکتي حکومت جوړیدل هم شامل دي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې وایي سفیر خلیزاد سره په نوو بدیلونو وګړي خبري کړي، یو خبري کانفرنس ته ویل چې ټول غالي دی پیل تر رسیدلی چې د دوه هېد خبرو لپاره یو بدیل ولټول شي. خاغلی حکمتیار ویل چې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په باب د شمیر هغو هیوادونو کانفرنس جوړ شي چې په افغانستان کې نفوذ لري او په ځانګړي ډول امریکا، روسیه، چین، ایران او پاکستان پکې برخه ولري.
مره مقدماتی خبرو په ترڅ کې وویل چې موږ د دې ناکامو مذاکراتو د بدیل پیدا کولو سره موافق دي. تم ترجیح ورکو چې دا مذاکرات د دوه درې کچې د استازو ساتنې بلکې مخامخ دي د سیاسي مؤثرو اغیزمنو ګوندونو د رهبرانو په مستوا ده، د مشرانو په مستوا ده. څه ضرب وکول شي او نتیجې ته ورسیږي. مذاکرات به طولانی نشه، هر ورځ طولانی کولی یعنی د سلګونو افغانانو مرګ جوړ.
دته په پام سره به د مذاکرات لنګي او قاطع زر وکړې شو نتیجې ته
رسید. اسلامي نظام شروعل چې د دوهې څخه د خبرو بل زیته په لیک هم خبرې شوې خو تر اوسه پاره یو سې پریکړه نه ده شوې. ټاکل شوی سفیر خلیزاد به ژر په دوهې کې طالبان سره هم وګوري. تر اوسه طالبانو د ماکټ حکومت جوړېدو په مسله خبرګون نه دی خوده. خصوصونه وړاندې په کتر کې طالبانو سیاسي دفتر مرستيان ملا عباس سنګزي مسکو ته د سفر پر مهال د ماکټ حکومت جوړېدو وړاندې سره مخالفت نه خوده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د حزب تحریر مسولین وې ډلې طرحګر نه ده، خو د اسلامي خلافت د جوړولو لپاره په اسلامي فکری سیاسي فعالیتونو بوخت ده او د افغانستان د حکومت د غوښونو او وختارونو پروا نه ساتي. بل ورته د ولسمشر لومړین راستیال ویلي چې حزب تحریر له طرحګرو ډلو سره نږدې فکری تړاو لري. رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې د حزب تحریر له وایان سره خبرې کړي.
حزب تحریر نړیوال اسلامي فکری سیاسي شبکه چې په شپېتو ملکونو کې د اسلامي خلافت رامنځته کولو لپاره کار کوي، اوس د افغانستان د حکومت له ګواښونو سره مخ ده او د دې ډلې په فعالیتونو او غونډو به تر هغه شي رسمي شوي نوي بندیزونه ولګوي. خو حزب تحریر ډاره وایي چې حکومت د حزب تحریر د دعوت مخانشي نیولای.
2003 کال راهیسه حزب تحریر په وړاندې د بندیز ادامه لري. حتی په 2009 کال کې امر الله صالح د افغانستان د امنیت رئیس وو او په هغه وخت کې زموږ ګڼ شمېر کسان دونیول، ولې بیا هم موږ هغه بندیان هیڅوک داسې نه و چې هغه د خپل د مبارزې نه انکار کړی وي. هغه وخت یوازې په تخار او کابل او کاپیسا په دې ځایو کې زموږ دعوت جریان درلود. اوس الحمدلله په ډیر شو ولایتونو کې زموږ دعوت جریان لري. نو کدی دوی دغه ډول بندیزونه کومه ګټه رسولای، نو دوی به زموږ د دعوت پراختیا مخه نیولې وي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح داونه یو ویل چې د افغانستان حکومت حزب تحریر په رسمیت نه پیژني او د عدلي وزارت سره ثبت نه ده. تر هغه چې حقوقي معزله یا ورشه وینوي د دې مجهول شبکې فعالیتونه غیر قانوني دي. جربه له حزب تحریر سره د قانوني چلن په مخه یو پالیسی تر بحث لاندې ونیسي او دا ډله دي د نظام په ضد له تبلیغ لاس واخلي.
شماری از فعالین این حزب
د حزب تحریر یو شمېر غړي له طرحګرو ډلو سره نشتی فکری تړاو لري. د افغانستان حکومت خپل ځان مکلف بولي چې د قانون پر اساس د نظام او خلکو پر وړاندې د دسیسو او توطیو د مخنیوي لپاره له سرغړونکو سره چلند وکړي.
خو په افغانستان کې د حزب تحریر د مطبوعاتو مسؤل له طالبانو او داعش ډلو سره د دوی د تفاوت پاړه وایي.
اولنی تفاوت دا دی چې حزب تحریر اصلا د تغییر په پروسه کې د تغییر په طریقه کې په وسلوال او مادي او دیموکراتیک مبارزه باندې باور نه لري. نه په دیموکراتیکو ټاکنو کې برخه اخلي، نه په دیموکراتیک پروسو کې برخه اخلي. همداشان حزب تحریر د حزب په توګه په وسلوالو جګړو کې برخه نه اخلي.
خو دا ډله مالي امکانات له کومه کوي؟
حزب چون منشورات خپروي، حزب مجله خپروي، حزب ویب سایټونه لري، حزب په سوشل میډیا باندې فعالیت کوي، حزب کانفرنسونه دایروي او حزب لاریونونه راوباسي. د دې لپاره ډیر کم مصارف او تارتیا او هغه د خپل د حزبي غړو له حق لوزیتونو او همداشان د حزبي غړو له صدقات څخه تمویل کی.
د حزب تحریر د تمویل په اړه مولا بل منبع معلومات ترلاسه نه شوکړای. ځینې سیړونکو وایي کوم ډله چې له محدود جغرافي فعالیتونو نړیوال وي ځینو ملکونو ته د آینده لپاره ګواښ ګرځي.
اما که چیرې بحث تاسو راځي چې هغه د خلافت وي، اسلامي خلافت یا د نورو ادیانو خلافتونه وي، مختلفې ډلې د مختلفو هیوادونو اوسیدونکي سره ځای کېږي، بې له شکه چې په اوسني عصر کې په ویشتمه پېړۍ کې دا له ګواښه ډکه خبره ده. او موږ مثال نه لرو که هغه داعش وو او هغه تر دې وړاندې نور د نورو ادیانو ډلې وي په تېرو څلورو پنځه لسیزو کې، نو هغه همیشه نړۍ ته ګواښ وه.
حزب تحریر په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې تاسیس شوی او د هماغه وخت نه د اسلامي خلافت تاسیس ته کار کوي. دا ډله په افغانستان کې تر ډیره په ځوان نسل کې فعال ده. تر دې وړاندې 2015 میلادي کال کې د ملي یووالي د حکومت د هغه وخت اجرایي رئیس هم حزب تحریر د طرحګرو ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه بللې وه چې په وینا یې ځوان نسل طرحګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. افغان چارواکو خبرداري ورکړې چې په 1400 کال کې به د افغانستان د کرنې او مالداري سکتور د وچکالۍ له امله زیان وویني او بزګران به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. په عین حال کې د کرنې وزارت ویلي چې د احتمالي وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د دې موضوع تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې اوري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وایاند اکبر رستمی د پنځشنبه په ورځ امریکا غټه وویل چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په روان مریض کال کې د ورختونو کچه 15 سلنه کم شوې ده او د دې احتمال شته چې دغه هیواد له وچکالۍ سره مخ شي. د ښاغلي رستمی په وینا پر راتلونکي مریض کال کې به د وچکالۍ لامل د غنمو للمي حاصلاتو او د سرویو سړځاینو ته تر ټولو زیات زیان ورسیږي. اکبر رستمی زیاته کړه چې د کرنې وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په مالدارانو باندې د حیواني خوړو د ویشلو سربېره یو لړ بیړني اقدامات په پام کې نیولې دي.
تر جایی کې مالدارای آسیب پذیر
په هغه سیمو کې چې ځانمنونکي مالداران حیواني خوړو او وښو ته اړتیا ولري، د 1990 کال په سیر چې افغانستان به ساري وچکالی تیر کړه حیواني خوړو وویشل شي. په 1990 کال کې د بزګرانو لپاره د مرستې د صندوق لارې د وزارت بودیجه 1.3 میلیارد افغانۍ ده او ټاکل شوی چې په 1990 کال کې په سب باندې 2000 بزګرانو باندې کرنیز پورونه وویشل شي. د افغانستان د کرنې وزارت د اټکل لمخې په 1990 کال کې به د 10 ولایتونو بزګران او مالداران د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. یو شمیر بزګران په روان کال کې د ورختونو کموالي ته په پاملرنې اندېښنه ښیي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو ځمکو څخه د پام وړ حاصلات ترلاسه نه کړي. د ګلبدین او بابالله په نوم دوه بزګران له افغان حکومت څخه غواړي چې له بزګرانو سره د مرستې لپاره مؤثر پروګرامونه عملي کړي. دولت باید له خلکو سره همکاري وکړي، ژورې ساګانې وکیندي ترڅو د خلکو کرنیز حاصلات خوشي او له دغو اندېښنو وژغورل شي. د خلکو اقتصاد په همدې کرنې ولاړ دی. که کرنه نه وي، خلک له خاورو سره یو کیږي. له دولت څخه مو هیله داره چې له خلکو سره مرسته وکړي او په یو ډول ورته اوبه برابرې کړي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي چې په دغه هیواد کې د وچکالۍ او د اوبو د کچې کموالی نړیوال اقلیمي ناورین او د ځمکې د تودوخې د کچې لوړېدو پورې تړاو لري. ښاغلی خپلواک تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون د افغانستان د اوبو زیرمو ته هم زیان رسولی او زیاتوي چې د وچکالۍ د منفي اغیزو د ختمولو لپاره به د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره په 1940 کال کې 600 پروژې تطبیق کړي.
د باران او واورې د اوبو د جذب پروژې دي چې خورا ګټورې دي. اوس مهال په هیواد کې په 14 بندونو باندې کار روان دی. د مصنوعي تغذیه پروژو باندې کار روان دی. د چک ډیمز پروژو باندې د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې کار روان دی. په هر ولسوالۍ کې 15 نه تر 15 پورې د چک ډیمز پروژې دي چې په دغه برخه کې خورا ګټورې دي. د دغه پروژو بشپړېدو سره به تر یو حد دغه ستونزه حل شي.
د افغان حکومت د اټکل له مخې په افغانستان کې د اوبو د پام وړ سرچینو ته په پام لرنې به دغه هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د وچکالۍ له جدي ناورین سره مخ نشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناورې. په افغانستان کې اروپایي ټولنه وایي چې د خبريالانو په نخښه کول باید ودرول شي او د خبريالانو او مدني فعالانو وژل باید وڅېړل شي. یو شمیر خبريالان وایي چې وروسته یو پیښو په ویره کې اچولي. نور تفصیل د لیمینیا ځای پر رپورت کې اوري.
اروپای ټولنه په جلال آباد ښار کې د نیکاس ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وژنې ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د خبريالانو او خزو په نخښه کول باید ودرول شي. اروپای ټولنه په یو بیان کې ویلي چې د 2000 په دسمبر کې د ملالې میوند له وژلو وروسته د بریدونه د یو ناوړ او خطرناک وضعیت ښکارندوی کوي چې د رسنیو کارکونکو په ځانګړي ډول خزې ورسره مخ دي. په بیان کې راغلي دا په سیستماتیک توګه په ژورنالستانو، بشري حقوقو مدافعینو، د مدني ټولنې استازو او ملکي خدماتو مامورونو باندې د هدفي بریدونو او وژنو د اندېښمنونکو لړۍ دوام دی چې په 2000 کې د 1200 ملکي وګړو د ژوند په بیه تمامه شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان په مستقیم ډول او یا هم له اوربان سره د مخالفتونو له امله د ملکي تلفاتو او هدفي وژنو د لوی برخې مسؤل دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادۍ څخه د خپل ملاتړ په دوام ټینګار کړی او په شفافه توګه د ټولو هدفي بریدونو او وژنو د څېړلو تمه خودلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیشنبې په ورځ د انعکاس په نوم د خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په دوو جلا وسله والو بریدونو کې ووژل شوې. د افغانستان جمهور رئیس د غبریدون غندلې دی او د طالبانو ډلې پرې تورونه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه درلود او د داعش ډلې ادعا کړې چې بریدونه توی کړې دي. په کابل کې خبریال هماین هیواد په دې اړه امریکا غږ ته وویل
په دې وروستیو کې رښتیا هم ژورنالیستان، مدني فعالان او په اصطلاح د ټولنې هغه خلک چې خبره کوي چې غږ پورته کوي په نخښه کېږي او وژل کېږي. دا چې د دې تر شا څوک دي، ولې دا کار کېږي، دا هغه مسله ده چې حکومت باید دې ته پام وکړي او د دې مخه ونیسي. که دغسې وضعیت وي نو فکر کوم دا خپله یو ډول د بیان د ازادۍ چې د حکومت لاسته راوړنه بلل کېږي، دا به د بیان د ازادۍ خبره کول وي.
په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې په افغان خبریالانو بریدونه زیات شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یو غړي قدیم یار په دې اړه وایي
د خبریالانو په وړاندې کومې ننګونې او کومې ستونزې چې موجودې وي هغه هم لا په خپل ځای دي، یعنې هوارې شوي نه دي. له افغان حکومت نه زموږ غوښتنه او زموږ هیله دا ده چې کومې باید چې د افغان خبریالانو له ټولنو سره او له کورنۍ سره کړي دي هغه پوره کړي او د افغان خبریالانو لپاره خوندي کاري چاپېریال رامنځته کړي.
د افغانستان د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابی وایي چې وسلوال طالبان په افغان خبریالانو بریدونه کوي خو طالبان دا تور ردوي.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د بی سرحد خبریالانو نړیوال مؤسسې د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د بشر په ضد په جرمونو تورن کړل. اوړم کال په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په تور د جرمني په یوې جنایي محکمې کې پرې داوا دایره کړې ده. له پاریس نه د خبریال لیزا براین د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه واوري.
د بی سرحد خبریالانو مؤسسه یا آر اس اف چې مرکزی دفتر په پاریس کې ده د سه شنبه پورزه د جرمني له دولتي مدعي عمومانو سره د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان او د هغه د څو نورو نږدې مشاورینو او همکارانو په خلاف جنايي دعوا دایر کړله. د بی سرحد خبریالانو د مؤسسې په رسمي شکایت کې ویل شوی نه یوازې دا چې شاهزاده محمد بن سلمان او د هغه نږدې همکارانو د بشر په ضد جرمونه کړی دي، په سعودي عربستان کې هم په پراخه پیمانه د ژورنالیستانو د نیولو، ربړولو او زورولو مسولیت په غاړه لري. دا نړیواله مؤسسه وای جرمني ځکه انتخاب کړل چې د جرمني د قوانینو لمخې حکومتي څارنوالان د هغه افرادو د محاکمه کولو اجازه لري چې د جرمني د سرحدونو نه بهر جرمونه کړي. د نړیوالو مبارزاتو لپاره د بی سرحد خبریالانو د مؤسسې عمومي مسؤله میرمن روبیکا وینسن امریکا غږ ته وویل چې په درشوي شکایت کې د سعودي عربستان دولت په قصدي او عمدي ډول د لسګونو ژورنالیستانو په نیولو او ربړولو باندې هم تورن شوی دی.
Well, we're hoping that this will start to chip away at impunity for these sorts of but elsewhere. So if this German court does take action, we believe that this could be truly
game نو وای هله لرو چې زمنګ دا اقدام با د هغو بګنونکو جرمونه پردا ایسته کی چې چارواکي نه یوازي دا چې په سعودي عربستان کې سره تر صحیح بلکې د نړۍ په یوش مې نور هوادونو کې هم سره عین شان ناوړه چال چلن کیږي. بنا پر دې کده د جرمني محکمه زمنګ په درخواست عمل وکي دا با د نړۍ په زین نور هوادونو کې هم د ژورنالیستانو په مقابل کې د امپیونټی یا بے تفاوتی په محو کول کې مرسته وکړي. جمال خاشقجی چې په اصل د سعودي تباو په متحده ایالاتو کې ژوند کاو او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې، هغه په 1991 مریز کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری د انګړ دننه ووژل شو. د سعودي حکومت د وژلو په دسیسه کې له لاس درلودل نه انکار کوي او وایي چې شاهزاده محمد بن سلمان ورنه آگا نه وو او دا دلیل هم وړاندې کوي چې دا هغه هیواد یوې محکمې د خاشقجي د قتل په الزام څو کسان محاکمه کړل او د مرګ سزا یې ورته واوروله. خو د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی اے او د خاشقجي د قتل د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې مفتشي دواړو په مستقیمه توګه محمد بن سلمان مسؤول ګڼي. او د بایدن ادارې څو ورځې مخکې په دې اړه د سی آی اې د سری ریپورت یو برخه خپره کړه. د دې ریپورت لمخې محمد بن سلمان چې د ام بی ایس په مخفف هم شهرت لري د خاشقجی د وژلو د عملیاتو منځوري ورکړه.
آی ثینک د پبلیکیشن اف د یو اس انټیلیجنس ریپورت جست انډرسټرډ فردر د نید فور اکچوال لایک ډیټیلډ انفورمیشن اباوت واټس هپند اند اکاونټیبیلټی.
د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو د ادارې د ریپورت خپرېدل په دې اړه د موثقو معلوماتو جزئیات تاییدوي. نوموړی وایي که د جرمني محکمې د بې سرحده خبریالانو په درخواست باندې له غور کولو نه ډډه وکړله، نو دغه موسسه به بیا هم د عدالت او انصاف د تامینولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د استانبول په یوه محکمه کې هم د خاشقجی د قتل دعوه دایر شوې او د بې سرحده خبریالانو موسسې یو استازی پکې د څارونکي په توګه ګډون کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. په خوست کې د یو شمېر مختلفو ولایتونو ګڼو ځوانانو د ورځنی کانفرنس په ترڅ کې له افغان حکومت او وسله والو طالبانو غوښتنه کړې چې جنگ ودری او ور باندې کې. خبريال ابراهيم رحيمي پاډر رپورټ را لګل.
د خوست، کابل، بامیان، غزنی، لوګر او پکتیا لسګونه ځوانان چې نارینه او خزینه پکې شامل وو د پنځشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګه په نوم په ورځنی کانفرنس کې راټول شوي وو. د کانفرنس ګډونوال احسان الله حکمت وایي په داسې حال کې چې د تیریو کال په مده کې هیڅ امریکایي په افغانستان کې نه دی وژل شوی، د دغه هیواد په ګوډ ګوډ کې هر ورځ لسګونه افغانان وژل کیږي.
بحث مو داده، غوښتنه مو هم داده چې دواړه ډلې باید سرکینی اجنډا باید دوی وټاکي، اجنډا باید افغانانو ته مشخص کړي او پر هغه باندې باید بحث وکړي. نور دا مونږ ته د منلو وړ نه ده چې اوربان نه کوي، اور کام نه کوي. هر ورځ شهیدان ورکوو، هر ورځ افغانان وژل کیږي، ولې بیا هم جګړه دوام لري.
د دغه کانفرنس بل ګډونوال او د ځوانانو عالی شورا استازي حبیب الله اسماعیل خیل د جګړې دواړو غاړو ته زیاتره قربانیان ځوانان یاد کړل او زیاته کړه چې سیاسيونو او یو شمیر ډلو له ځوانانو څخه د خپلو ګټو په خاطر استفاده کړي. هغه له ځوانانو وغوښتل چې نور د غلینه پاتې کیږي، راپورته دي شو د جنگ پر دواړو غاړو د غږ وکړي چې ځوانان دې نه قرباني کوي او احساساتو ته یې درناوی ولري.
د سولې په بهیر کې د ځوانانو اساسي غوښتنې ته باید توجه وشي او زموږ جدي غوښتنه هم ده چې د ځوانانو رول د سولې په بهیر کې باید تقویه شي. ځوانانو ته باید اساسي رول ورکړي. د ځوانانو هغه غوښتنې چې نن د دې کمیټو له لوري په یو پریکړه لیک کې صادرېږي هغه ته باید جدي توجه وشي.
دینی عالم او د کانفرنس ګډونوال عبدالسامد بیا د جنگ پر دواړو غاړو انتقاد وکړ چې ګوند هغه چاته د سولې په مذاکراتو کې وند نه د ورکړې چې د پوینا په رښتینی توګه سولې غواړي، خو څوک یې مشخص نه کړل.
خصوصا چې د سولې په شورا کې قرار لري د تنظیمي پلالې نه دی تیر شي، د کمپینری پلالې نه دی تیر شي، هغه ځوانان، هغه علما، هغه سیاستمدار دی رامخته کی چې هغه هم خپل ځان د قناعت باندې قائل وي او خپل بل تک نه اثر کولای شي. ول متاسفانه زغروال موټر ولا یاد ډیرو اسکرو بډې گاډو ولا دا چې نشي کولای دی. خدای په خاطر د غزوانانو ته مکاور کړي دا استدلال لري.
تر دې مخکې د افغانستان په 28 ولایتونو کې هم ورته پروګرامونه جوړ شوی چې اساسي مخایي افغان حکومت وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې ته د سولې په برخه کې د ځوانانو د غوښتنو رسول دي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.